سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: سپینه ماڼۍ وایي د افغانستان د څه کم لس میلیارد ډالره کنګل شویو زیرمو د نه ازادولو لپاره دلایل لري.
یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. موږ له خپلو شریکانو سره په دې اړه بحث کوو.
یوه ډله افغان خبریالان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستانه یې وباسي. په هند کې د پخواني دولت د روزل شویو افسرانو نامعلوم برخلیک. په غزنی کې عام خلک د کورونا ضد واکسین په اړه شکونه لري.
معلومه نه ده دا څه جوړ کړي. بعض خلک وایي دا د انسان مردانګي ضعیفوي. بعض خلک وایي چې نور جانبي عوارض پیدا کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمای کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپریږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې واکته له طالبانو راوروسته تر سلو زیات د داسې وژنو په اړه رپورټونه ترلاسه کړي دي چې پرته له محاکمې وژنې دي. د هنګري چارواکي وایي د سربیا پولې ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي. او ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل اړخونه تورن کړل چې د ایران د ملامت ښودلو لپاره فشار راوړي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مرستیالې ندا الناشف نن وویل چې د طالبانو د واک تر رسیدو راهیسې داسې موثق تورونه موجود دي چې لږ تر لږه سل کسان له محاکمې پرته په افغانستان کې وژل شوي دي. دا نوموړې په وینا ډیر له دوی څخه د طالبانو لخوا وژل شوي. میرمن ناشف چې نن یې د بشري حقونو د سازمان په غونډه کې وبخې چې نن یې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې څرګندونې کولې، وویل چې طالبان سربیره پر دې چې عمومي بخښنه یې اعلان کړې ده، بیا هم د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دا ډول وژنو په اړه د اداره اندېښنه لري. نوموړي زیاته کړه چې د اګست او نومبر په میاشتو کې دوی ته داسې باوري تورونه په لاس ورغلي دي چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي په افغانستان کې وژل شوي یا نادرکه شوي دي. د میرمن ناشف په وینا طالبان لږ تر لږه د دواویا تنو د قتل مسول ګڼل شوي. د طالبانو ویاندویانو تر اوسه پورې په دې اړه د ازادي راډیو وختنې ته ځواب نه دی ویلی، او خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د سازمان هغه رپورټ رد کړی و چې په څلورو ولایتونو کې د طالبانو سره تړلي وسلوال د لږ تر لږه سل پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ورکولو او یا اعدامونو تورن کړي وو. نن په کابل کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نورې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. د دې وزارت د ویان مرستیال عاقل ګل اعظام وایي دا ماین د ټانکي لوګر په سیمه کې د سړک د غاړې په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د تېرې جمعې په ورځ د کابل په دشتې برچي سیمه کې دوه جلا چاودنې شوي وې چې دوه ملکیان پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. د جمعې د ورځې د چاودنو مسؤلیت د داعش د خراسان څانګې منلو. د هنګری چارواکي وایي د سربیا پولې ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي او څلور نور پکې ټپیان شوي. پولیس وایي پیښه پرون ناوخته د مراهلوم په نوم یو کلی کې وروسته راغې رامنځته شوه چې موټر چلوونکی د پولیسو لخوا د ودرېدو امر ته ونه درید او هڅه یې وکړه چې په ډېر سرعت وتښتي. موټر چې تر لسو زیات کډوال پکې سپاره وو د سربیا نمبر پلیټ یې درلود او له یو کور سره تر ټکر وروسته چپه شوې. اروپایي چارواکي وایي د هغه کډوالو شمیر د بالکان چې د بالکان له لویدیځو هیوادونو اروپایي ټولنې ته په غیر قانوني توګه ورزي سکل دوه چنده شوی دی. ایران د 2015 کال د اټومي تړون مقابل لړخونه تورن کړي چې په وینا یې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. دا وروسته راغی چې دا ایران سره د دې اټومي تړون د بیا ژوندي کولو په روانو خبرو کې ښکېلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوي وړاندیزونه مطرح کړي دي. د دوی په وینا دا وړاندیزونه له تړون سره اړخ نه لګي. دا ایران د مرکچی پلاوی مشر په خپل ټویټر لیکلی چې یو شمیر خکیل لوري د رښتینې ډیپلوماسۍ پر ځای د په وینا د ملامت خودلو پر عادت ټینګار کوي. تر دې مخکې د فرانسې، برتانیا او جرمني ډیپلوماټانو په یو شریک بیان کې ویلي وو د ایران له هغه نو وړاندیزونو سره مخ چې له تړون سره اړخ نه لګي او د خبرو قیمتي وخت له لاسه اوسي. ویل شوي چې د ایران د اتومي تړون د بیا ژوندي کولو لپاره په روانو خبرو کې تر اوسه څرګند پرمختګ نه دی شوی. دا خبرې له 15 میاشتنی ځنډ وروسته د نومبر د میاشتې په 9 نیټه د ایران، برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ترمنځ د اترش په پلازمینه ویانا کې پیل شوي. د امریکا متحده ایالاتونه هم په دې خبرو کې غیر مستقیمه ونډه لري. او په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکو وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به په دغو هیوادونو کې د کرونا ډېرې پیښې د دې وایرس د نوې بڼې اومیکرون وي. د برتانیا د روغتیا وزیر هم پرون وویل چې تر 30 ساعتونو پورې به په لندن کې د وایرس دغه نوې بڼه ډېره خپره شي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. په دې خبرونه کې ز احمد تکل قدر منوریدونکو ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. سپینه مانی د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادي دوه په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د غوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا زیرمې به ازادي نه کړي. د سپینې مڼۍ ویاندې جین ساکي بیګا هغه درې مهم دلایل یاد کړل چې د هغو په خاطر د دې په وینا طالبانو ته دا پیسې نه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په یوه وروستۍ مرکه کې پر متحدو ایالاتونو غږ وکړ چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادي کړي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بانکي زیرمې د ازادیدو په اړه طالبانو ته د امریکا ناهیلي کوونکی ځواب. د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د ازادیدو په اړه د طالبانو له بیا ځلي غوښتنو سره سره سپینه ماڼۍ دا یو پیچلی موضوع بولي او وایي د زیرمې ته طالبان لاسرسی نشي لرلی. د سپینه ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون خپل خبري غونډه کې د دې بانکي زیرمې د خلاصېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د تازه څرګندونو په ځواب کې وویل
یو شمیر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. لومړی باید یادونه وکړم چې دا یو ډیره پیچلې موضوع ده او موږ په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوو.
امیر خان متقی اسوسییټډ پریس سره خپل مرکه کې چې پرون خبر شو امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ پریږدي.
امریکا سره او لوټول نړۍ سره د خور او بیتو اعلان کړی د چواړو د چې دوی افغانستان بندیزونه لګولې دي. زه فکر کوم دا د ځینو ناکامو تجربو تکرار ده او څه فایده نه لري.
خو د سپینې ماڼۍ ویاند درې دلایل یادوي چې په خبره مهم دي او بابي ځن شي ګڼل کېده. هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی. جین ساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنیو قضایي دعوې غوښتنه یې کړې دا پیسې د پر دوی وویشل شي یو مهمه موضوع ده او له پامه نشي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګر ډلې په توګه پیژندل کېږي او تر خوا یې د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړ کېږي. او دریم متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیخ په نیغه د افغانانو د ګټلو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي. امریکا واکتا د طالبانو له رسیدو سره سم د افغانستان نږدې 10 میلیارده بانکي زیرمه کنګل کړه. طالبانو د دې شتمنۍ د ازادۍ په ګډون د یو شمېر موضوعاتو په اړه په دوحه کې له امریکایي استازو سره 2 ځله غونډې وکړې او هیله یې وښوده چې د ستونزې حل ته به لار پرانیزي. خو د امریکا د خزانې وزارت د لیندۍ په 19مه یوازې عمومي جواز صادر کړ او اجازه یې ورکړه هغه خلک او موسسې چې د پیسو د سوالو په چاره کې دخیل دي پر طالبانو د امریکا له بندیزونو معافي کړي. د دې ترخوا نړیوال بانک د لیندۍ په 6مه اعلان وکړ چې مرسته کوونکو تایید کړي چې د افغانستان له کنګل شوې شتمنۍ د 280 میلیون ډالر د هیواد ته ولېږدول شي. له دې پرته د بندیزونو پر مخ کې هیڅ پرمختګ نه لیدل کېږي او آن مرسته کوونکي هیوادونه هم خپلې مرستې د طالبانو حکومت ته نه سپاري بلکې ټولې بشري مرستې هم د ملګرو ملتونو د مرستندویه ادارو لخوا مصرفېږي. د نړیوال ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالاتو لخوا طالبانو ته یو شمیر شرایط وړاندې شوي چې د منلو په صورت کې دا ستونزې تر ډیره بریده پای ته رسیږي. تر هغه غری سره مبارزه د یو ټولګډونو حکومت جوړول، نجونو ته د زده کړې او ښځو ته د کار اجازه، او د بشري حقونو او بیان ازادۍ درناوی او منل هغه څه دي چې نړۍ له طالبانو د عملي کېدو غوښتنه کوي. خو طالبان بیا وایي شرایط عملي شوي او وخت دی چې نړۍ یې په رسمیت وپیژني. هغه غوښتنه چې له طالبانو ته ډیرو نږدې هیوادونو هم نه ده منلې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغان خبريالانو یو سل کسیزه ډله له اروپایي ټولنې او کاناډا غواړي چې دوی له افغانستانه وباسي. د خبريالانو د اروپایي او امریکایي هیوادونو د مشرانو په نوم په یو سرخلاص لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې ویلي دي چې له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. له شاوخوا څلور میاشتو راهیسې په افغانستان کې پټ ګرځي او برخلیک یې نه دی معلوم. که څه هم د هیوادونو تر اوسه د خبریالانو ته ځواب نه دی ورکړی، خو د افغانستان د خبریالانو ټولنه وایي نړیوال د افغان خبریالانو د خوندیتوب او د رسنیو او بیان د ازادۍ په برخه کې مسؤلیت لري. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغان خبريالانو یوې ډلې د جرمني، فرانسې او کاناډا مشرانو ته د یو سرخلاص لیک په استول غوښتنه کړې چې دوی د ورسره مخ له شدیدو امنیتي ګواښونو وژغوري او له افغانستانه د خپلو هیوادونو ته انتقال کړي. د دې لیک په یوه برخه کې راغلي چې دوی د اروپایي ټولنې د ژورنالیستانو ملي ټولنې اس ان جی او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون آی اف جی ادارو لخوا تایید شوي لیکونه هم لري چې امنیتي ګواښونو سره مخ او اړتیا ده چې باید زر تر زره له افغانستانه امن هیوادونو ته انتقال سي. دغه لیک چې د خبريالانو د غیډلې ازادي راډیو ته هم راستولای، په کې دا هم لیکل شوی چې د هرې ورځې په تیریدو د افغان خبريالانو وهل ډبول، سپکاوی او ان ځینو نامعلومو سیمو ته بیول زیات شوي دي. د دغه سلکسیزې خبريالانو له ډلې څو تنو یې د خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خپلو کړو دندو له امله د ژوند له سختو حالاتو سره مخ دي. نظیفه احمدي او علي سجاد مولایي وویل
ما بیشتر از 100 خبرنگار در افغانستان
موږ لسلو زیات افغان خبریالان چې د اروپایي ټولنې د خبریالانو د عمومي استاذ ولې له دفتره لیک لرو او هغه تاییدوي چې موږ له لوړ و امنیتي ګواښونو سره مخ یو. خو نن له افغانستانه د خبریالانو په نوم نور خلک وزي او له بعده مرغه موږ له تیرو څلور میاشتو هڅو لا هم افغانستان کې پاتې یو او هیڅوک موږ ته پام نه کوي.
اوس وخت زموږ پر وړاندې امنیتي ستونزې ډېر شدید ده. موږ په دوامدار توګه خپل د اوسیدنه ځایونه بدلو چې لا تا پلاس ورته نشو. بلخ واغه خبريالان چې مخکې رسنوي سره کار کاوه اوس یې اکثره بیکار دي. اقتصادي وضعیت هم ډیر بد دی. نو له همدا عمله موږ ټول د تخلیه او بشري مرستو غوښتنې یو.
دا خبريالان داسې مهال له نړیوالو له افغانستانه د دوی پر استلو ټینګار او غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د څو خبريالانو د وهلو ډبولو، بندي کولو او نامعلومو سیمو ته د وړلو د اداګانو په اړه بیلابیل راپورونه خپر شوي دي. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي دي. درې ورځې مخکې د کابل ټایمز خبري آژانس یو خبريال سید راشد کاشفي هم سخت وهل سبب و نوموړی ادعا کوي چې د طالب وسوالو له لوري د خبريالۍ د کار پر مهال ډبول ول سوای دی. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو په ټوله کې د دغه پرانیستي لیک او د خبريالانو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالان یې بلال کریمی او احمد الله وسیق هم وپوښتل چې د راپور تر خبرېدو پورې ځواب را نه کړ. بلخوا د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه هم تاییدوي چې دا مهال اکثره خبريالان له شدیدو امنیتي ګواښونو او بیلابیلو نورو ستونزو سر مخ دی چې باید نړیوال ورته پام وکړي. خو د دغه ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې د خبريالانو د خوندیتوب او بیان ازادۍ ستونزه باید په بنسټیزه توګه حل شي ترڅو په خبره یې خلک د بیان د ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي له حقونو بې برخې نه شي.
افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې ستونزې او ګواښونه لکه د ټولنې ډیره مهم اقتصادي ستونزه ده چې ځینې رسنۍ بندې شو او ځینې د بندېدو په حالت کې د خبريالان ډیری خپل کار له لاسه ورکړ. د اولنۍ میاشتو کې چې کله دا نظام تغییر راغی ډیر خبريالان ووهل شو او وتکول شو.
روان میلادی کال د اگست میاست ته ل 15 وروسته لکله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن سول ل دغه هواده د بهرنی ځواکونو د وټلو او د افغانانو د تخلیه پر مهال په سلګونه خبر اعلان هم به لا ویلو هوادونو ته انتقال سول. وړاندې د خبر اعلانو د ملي او نړیوالو بنسټونو ل لوري د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته څو ځلې د افغان خبر اعلانو او رسنیو پر کار بیان ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د طالبانو ل لوري د بندیزونو پر لګولو اندېښنې مطرح شوې دي. خو طالبانو په تیره کې تل ویلي چې دوی به د اسلامي چوکاټ پر رڼا کې رسنیو کې د خبر اعلانو د کار لپاره منظم میکانیزم برابر کړي. د یک شنبه په ورځ د خبر اعلانو د دفاع کمیټې او خپلواکو خبر اعلانو ټولنې ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 2000 خزینه خبر اعلانو په تیرو څلورو میاشتو کې خپلې دندې لاس ورکړي او د هیواد پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې مخکې د خبر اعلانو ملي اتحادیه ویلي وه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څه باندې 80% خبر اعلانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په هند کې د افغانستان د پخواني پوځ لسګونه بند پاته افسران وایي چې له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې وایي شمیر یې 180 ته رسیږي د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي وو چې هلته یې ښوونیزه دوره هم پای ته رسېدلې. د رحیم الله په نوم له دغو افسرانو څخه یوه نن ازادۍ راډیو ته ویل چې نه یې د هند حکومت او نه هم هلته د افغانستان سفارت غم خوړلی. له نوموړي سره اسدالله لودین مرکه کړې چې په پیل کې هغه د خپلو ستونزو په اړه وویل.
افغان نظامی محصلینو افسرانو جګړنانو ټوټل شمیر 30 پورې رسیږي. اوس مهاله پورې موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده. هند حکومت د لوري شوې او نه د افغانستان د نوي نظام د لوري شوې ده. البته موږ په کراتو کراتو د هند حکومت څخه غوښتنه کړې. هغوی زموږ حالات خپل سترګو لیدلي، درې ځلې مو لاریونونه کړي، زموږ د لاریونونو مخنیوی هم کړی. موږ سره یو څه خشونت څخه هم پولیس کار اخیسته. موږ ته پته دمغه کوم رویلی چې تاسو خپل سفارت لري، یو خپل سفارت ته مراجعه وکړي، وګورئ په مشکلات حل کړي. موږ د سفارت څخه په کراتو کراتو غوښتنه کړې. هغوی ویلي چې موږ مخکې تاسو ته مسؤول یو، ځکه چې پخوا نظام او هغه نظام موږ سپورټ کولو کې حمایه کولې. اوس هغه نظام د منځه تللی، موږ هم بیشتر نه ویشته یو او تاسو سره هیڅ ډول مرسته موږ نشو کولی. تاسو خپله هر څه کولای شئ د ژوند پیرولو لپاره په هند کې د خپل امکاناتو څخه کار واخلي. زموږ تاسو سره هیڅ ډول مرسته نشو کولی. دا هغوی ځواب دی هر وخت موږ لپاره منفي.
تاسو ولې افغانستان ته راتګ ته زړه نه ښه کوي؟ امکانات نشته د راتګ مو او کنه د راتګ په اړه مو ویره در سره ده چې ممکن امنیتي ګواښونه درته پیښ شي؟
نه، امکانات شته او نه امنیتي امن فضا شته د افغان نظامیانو لپاره. زمونږ سر ته خطره ده په افغانستان کې. نړیوال میډیا کې یو راپور هم د بخنې د نړیوال سازمان د لوري خپور شوی چې هغې کې راغلي چې تېرو میاشتې کې لسلو زیات افغان نظامیان چې په افغانستان کې اوسې د وطن نو سر کړی د اوسني نوي نظام له لوري له کوره ویستل شوي دي او بېدرکه شوي یا وژل شوي دي چې جسدونه موندل شوي. دغه ډېر کم ارقام دي چې دغه سازمان ورته لاسرسي پیدا کړی. دا په کراتو کراتو د دې څخه زیات دي. عمده علت زموږ سر ته د پیښ خطر له امله موږ نشو کولای چې بېرته وطن ته په دغه نظام کې وګورو.
دغه د بشري حقونو د څار سازمان راپور ته تاسو اشاره وکړه. دا راپور طالبانو رد کړ. تاسو خپل داسې شخصي ملګری پیژنئ چې هغه رښتیا هم د دغسې بریدونو ښکار شوي وي؟ د طالبانو له راتګ وروسته هغوی په مرموز ډول وژل شوي وي او یا حمله دره کوي؟
ډېر زیات ملګري موږ سره تماسونه نیسي. د هغه نورو ملګرو په اړه موږ ته معلومات راکوي چې هغوی نادرکه شوي، د کوره ویستل شوي یا بندیان شوي، زیاتره شکنجه شوي. د هغوی د کورنیو غړي شکنجه شوي دي. ولې تاسو د کورنیو غړي په نظام کې یو؟ ولې هغوی د تېر حکومت سره وظیفه اجرا کړې په نظام یې درته کړي؟ نو د دې معلومات نظر د نورو منابعو نه موږ ته زیات را رسېږي، ځکه چې موږ په مستقیمه د هغوی سره په تماس کې چې د هرې پېښې نه موږ ته خبر راکوي. موږ ته ډېر زیات معلومات کېږي. په همدې خاطر باندې موږ سره د خپلې آیندې او د خپل ژوند ویره.
بله، او تاسو هلته په هند کې سفارت ته ورغلي ځواب مو نه دی ترلاسه کړی؟ د هند حکومت درته ځواب ویونکی نه دی؟ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو استازولۍ هم په هند کې سته. د دوی دروازې مور ور ټکولې دي. دوی سوای درته
د افغانستان د پخوانی پاوز یو افسر رحیم الله او چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وایي دوی په هند کې خپلې د زده کړې دورې پای ته رسولې دي او اوس په بې برخلیک حالت کې دي او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
متحد ایالات وایي هیڅ سرتیری به د بی پیلوټ الوتکې د هغه هوایي برید په اړه حساب ورنکړي چې په اګست میاشت کې په کابل کې وشو او د یوې کورنۍ لس غړي پکې ووژل شول. د پنټاګون ویان جان کربی پرون رسنیو ته وویل د ملي دفاع د وزیر او نورو پوځي چارواکو چې د دې پیښې د څیړنې لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیه تاییدوي چې پکې د حساب ورکولو هیڅ لارښوونه نه ده شوې. خو د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ چې د عاملانو د مجازات غوښتنه کړې وه اوس وایي نشي کولی د امریکا په څیر نړیوال ځواک سره په شخړه کې ښکیل شي.
له نږدې څلور میاشتو وروسته د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکا هیڅ چارواکی یا همسرتیری به په کابل کې د اګست میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې د برید په اړه حساب ورنه کړي. د پینټاګان ویان جان کربی د دوشنبې په ورځ ناوخته رسنیو ته وویل د ملي دفاع وزیر لویټ استین د جنرال کلارک او جنرال مکنزی چې د دې پیښې د څیړلو لپاره ګمارل شوي وو هغه توصیې تایید کړې چې په کې په دې عملیاتو کې شامل هیڅ چارواکی او سرتیری حساب ورکولو ته مجبور نه دی. خغلی کربی زیاته کړه که دوی په خپلو څیړنو کې داسې څه موندلی وای چې په دې عملیاتو کې کمزوري رهبری ناغیړي او یا هم د مجربانو په څیر عمل شوی وای څیړنې به بل ډول پیل شوی وای.
که وزیر باور درلود چې د اګست په 19مه د شوي هوایي برید په اړه ځواب ورکونه اړینه ده خامخا به له دې ډول هڅو ملاتړ کاوه.
د پینټاګان ویان د امریکایي نظامي چارواکو له قوله وایي د برید یو غموونکې تېروتنه وه او قصدن یې هم د ناغېړۍ له امله نه دی شوی. له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتو په وروستیو کې د اګست په 19مه امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په وسیله د کابل هوایي ډګر ته نږدې یو موټر په نښه کړ چې څو تنه پکې سپاره وو. دا برید د هغه خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته وشو چې د کابل د هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو. مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه او د 14 امریکایي عسکرو په ګډون پکې 170 تنه ملکي افغانان ووژل شول.
امریکا لومړیو کې په دې باور و چې دا موټر د داعش اړوند وسلوالو دی. هغه باور چې اوس ناسم ثابت شو موټر هم د داعش وسلوالو نه بلکې د یو مرسته کوونکي وو. متحده ایالاتو له دې پیښې وروسته یو پلاوی وټاکه څو دا قضیه وڅېړي. د قربانی شوې کورنۍ یو غړی ایمل احمدي چې په دې پیښه کې یو خوری او یو ماشوم وژل شوی ازادي راډیو ته وویل دوی د پیښې عاملانو ته د سزا غوښتنه کول او لای هم کوي خو که امریکایي نه غواړي دوی نشي کولی له زبر ځواک سره په شخړه واوړي.
امریکا یو زبر ځواک دی. موږ نشو کولای پر وړاندې ودرېږو. موږ څو ځلې وویل هغه کسانو چې دا کار یې کړی باید مجازات شي څو راتلونکي کې دا ډول کار تکرار نه شي. خو دا ځل امریکا وویل دا کسان د مجازاتو وړ نه دي.
په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي هېواد امریکا ته د دې کورنۍ د لیږد په اړه ژور فکر کوي. هغه غوښتنه چې قربان شوې کورنۍ هم له دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې کړې وه. له دې وړاندې هم د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی د اګست د 19مې پیښه یوه غموونکې تېروتنه بللې وه. دا برید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو په وروستیو ورځو کې او په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو 14 ورځې وروسته وشو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
له ازادي رادیو خبرونه اوري د افغانۍ د ارزښت له راټیټېدو وروسته له ننګرهار راپورونه وایي چې د خوراکي موادو د پلور ګڼې هټۍ تړل شوي دي. سوداګر وایي اوسمهال بیې ثابتې نه دي نو غوره ګڼي چې هټۍ یې بندې وي. عام خلک شکایت کوي چې د خوراکي موادو د هټیو د بندېدو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همداراز وایي چې چارواکي بیې نه کنټرولوي. د ښار په یوه څنډه کې یو څه په یوه بیه او په بله برخه کې په بله بیه پلورل کیږي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
له تیرې ورځې راهیسې کله چې ډالر د افغانۍ په وړاندې باندې په بیساری ډول باندې لوړ شو، د ننګرهار په مرکز جلال آباد خار کې د خوراکي توکو ستر پلورنځي چې دی داوه تړل شو، د مالکانو لوري نه د پلور د مرکزونه وتړل شو. او دلیل دا و چې سوداګرو ویل چې دوی عموما خریداري چې دا په ډالرو باندې کوي او بیرته پلور په افغانۍ او نرخونه چې دی دا په ثانیو کې تغییر کوي، نو دوی نشي کولای چې په دغه حالاتو کې پلور وکړي ځکه دوی له جدي خساري اقتصادي تاوان سره مخامخ دي. په خار کې زیاتره هټۍ چې دي هغه د مشتریانو په مخ باندې تړل شوی دي او چاته سودا نه ورکول کیږي. عام خلک وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې کاروبارونه په ټپه باندې ولاړ دي، په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شوی دی، کار نشته دی، دغه حالت چې دوی له جدي ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. بل موضوع چې خلک وایي هغه دا چې په نرخونو باندې کنټرول نشته دی. لږ تر لږه 13 ورځ سهار یو 8 کیلوي بوري وړه چې دا په 2500 افغانۍ باندې خلکو اخیستې، خو ما خام د غنرخ لکتلګه 3300 ته ورسید. نن چې د غنرخ 3200 3300 کې چلیږي. دغه سی وړي دغه سی نور د ژوند غلمړنۍ ارتیا ویچلي دا نو پټول کی دغه یو جدي ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي او د نرخونو کنټرول خلک وي چې د نرخونو کنټرول هیڅ نشته دي. د خار په یو برخه کې زینشان په یو نرخ باندې خرسيږي، د خار په بل برخه کې زینشان په بل نرخ باندې، او هیڅ څوک مسؤلین هم دغه حالت ته ځوابګوی نه دي او ځوابوین کې نه دي. موږ هڅه وکړه چې دغه مسایلو په اړه باندې په جلال آباد کې د مسؤلینو سره وغږیږو، خو دوی زموږ ما اړیکا ځواب نه کړاو ونتوانی دوی چې سره
د افغانۍ د ارزښت له راټیټېدو وروسته په ننګرهار کې د اړتیا وړ موادو د هټیو د بندېدو په اړه راپور مو اورېده. له کابل، هرات او ځینو نورو ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې د کورونا وایرس مثبتې پېښې زیاتې ثبتېږي، خو بیا هم د دې ځای ډېری اوسېدونکي د کووید-19 واکسین نه لګوي. دوی په دې باور دي چې دغه واکسین بېلابېل جانبي عوارض او زیانونه لري، خو د روغتیا متخصصین دغه واکسینونو لګول اړین ګڼي او وایي دا ګټور درمل دي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
مردانه کمزوري دوه کاله وروسته مرګ له پیشکاری لګول او ډار جانبي عوارض په کوډنولس په باوري بهرنۍ د سیسا او د سنوري کلیوالي او پیتاوي ګنګوسي د هغه ګنګوسي رچ لامل د غزنی ډیری اوسیدونکو د کورونا واکسین د لګولو مخاړوي. د دغه واکسین د لګولو ډیری هغه کسان ډډه کوي چې بي سواده او په بازار کې د دوه لاسو په مزدوري بوخت وي، خو ټوله ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ساخلي. حبیب الله د غزنی ښار اوسیدونکو یو شاخوا څلوېښت کاله عمر لري. د ځان بي سواده یادوي او وایي نه پوهیږي چې دغه واکسین بل څه شي جوړ شوی وي.
ډیر خلک په خارجانو باندې بې اعتماد دي. معلومه نه ده دا چې څه جوړ کړي. باج خلک وایي دا انسان مردانګي ضعیفه وي. باج خلک وایي نور جانبي عوارض پیدا کوي. او باج خلک بیا وایي څه داسته دا څه ده نور تکلیفونه جنجالاتيږي. باج خلک یې کوي او باج نه کوي. او ډیر خلک د کورونا ته توجه په افغانستان کې نه کوي ځکه خلک ډیر اخیده په دې باندې نه لري.
د دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د کورونا وایرس نوې او څلورمه او میکرون څپه د نړۍ څخه باندې 50 هیوادونو ته خبره سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان دغه څپه تر نورو غواښونکو او ژوندونکو بولی، خو د غزنی ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه واکسینو لګول د ټولنې د هر وګړي لپاره اړین دي. شاوخوا 55 کلن شپنجری چې لنوم اخیستلو څخه ډډه کوي، خو خلکو ته د لګولو سپارښتنه کوي. نو موړی وای زما په نظر ګټه به زیات وي.
ولا هدا دي خلکو خپل کی د وایدات ګټه نه لري، تاوان لري. بوس ما په نظر خو ګټه لري، مګر د خلکو بیا خپل کار دي سي ولا نه لري. هغه بنو دي ته معلوم وي
او خلک وایدا بدن کمزور کوي. د دې کافرانو شاید دا دي دلته مسلمانان زی پکې دا خبرې کوي. دا خبرې کوي نور خو هیڅ مشکل نه لري.
روغتیاي ماهرین هم دغه واکسینو لګول اړین ګڼي او وایي تر زیانې ګټې زیاتې دي. د ناروغي متخصص ډاکټر نظر ولی زاده:
زموږ په جامعه کې د سواد کچه ټیټه ده. همدا وجه ده چې نه تنه د کورونا واکسین بلکې په ټولو واکسینونو باندې خلک نیوکې لري. عوارض جانبي به لري ټول دوای په مجموع کې، ولې دا واکسین هغه عوارض جانبي نه لري کوم چې خلکو دا اوازې خبرې کړې دي.
په غزنی کې د روغتیا چارواکو وخت په وخت کورونا وایروس واکسین نه لګول یو لوی ستونزه بلل یاده. له کابل او هرات ولایتونو څخه وروسته غزنی هغه ولایت دی چې د کورونا وایروس زیاتې پیښې پکې ثبتېږي. د اندېښنې وړ خبره خو لا دا هم ده چې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه د غزنی ډیری اوسیدونکي کورونا وایروس با بیزه د غربي نړۍ د سیسه او رشخان ګڼي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. را سره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه. نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه خبرو. د شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
دا ملګرو ملتونو د بشری حقوقو مرستیاله وای په تیرو څلورو میاشتو کې له افغانستان څخه تر سلو د زیاتو هغه وژنو ریپورتونه ترلاسه کړي دي چې له محاکمې پرته وژل شوي دي. ندا الناشف په خپل نننۍ وینا کې ویل دي چې لږ تر لږه د دوا ویادي وژنو مسول طالبان دي. د طالبانو د حکومت یو ویاند خغلی وسیق ازادۍ راډیو ته دغه ریپورت رد کړ. وی ویل چې د دې ریپورت معلومات بے بنسټ دي. نن په کابل کې د یو مین چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي وژل شوي او ټپیان ټول ملکیان دي. دا هنګری چارواکی وایي د سربیا پولی ته څیرمه په کډوالو بار یو موټر له یو کور سره ټکر شوی چې اووه تنه پکې وژل شوي او څلور نور پکې ټپیان شوي دي. ایران د 2015 کال د اتومي تړون مقابل اړخونه تورن کړي چې په وینا یې د ایران د ملامت خودل لپاره ټینګار کوي. دا وروسته لاغې ده چې د ایران سره د دې اتومي تړون د بیا ژوندي کولو پر روانو خبرو کې ښکېلو اروپایي ډیپلوماټانو وویل تهران نوي وړاندیزونه مطرح کړي دي چې د دې تړون سره اړخ نه لګي. او په ډنمارک او ناروې کې روغتیایي چارواکي وړاندوینه کوي چې دا اونۍ به په دغو هیوادونو کې د کورونا ډېرې پیښې د وایروس د نوې بڼې اومیکرون وي.
قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې نیمه نړۍ او ورپسې بشري او اساسي حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي اونیز پروګرامونه خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
د ریګنیونی دوه ورځېنی سیالۍ نن سه‌شنبه په کابل کې پیل شوې. د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش ریاست سرپرست نظر محمد مطمئن دغه سیالیو د پیل پر مهال ویل چې د ریګنیونی په دغه سیالیو کې به 216 تنه ریګنیونکي د کابل ولایت له شپږ وشتو کلبونو څخه سیالي وکړي. ښاغلی مطمئن وایي په افغانستان کې د ورزش لپاره چاپیریال او امکانات برابر دي او په بهر کې له افغان ورزشکارانو یې وغوښتل چې خپل هیواد ته راستانه شي. د دغو سیالیو موخه د غیګنیونې له ملي لوبډلې څخه د ملاتړ لپاره د غوره غیګنیونکو څیرو انتخاب بلل شوی دی. یادې سیالۍ د ملي اولمپیک کمیټې په جمنی اعظم کې پیل شوې چې ویل شوی په ورځنی ډول به یې څه باندې 2000 کسان ننداري ته ورځي. په کابل کې د فوټسال سیالیو په دوام نن د الف ګروپ درې لوبې ترسره شوې. د